حکومت باشه که این جامعه درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنین دید مخالف اسلام است چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط امریکاست، مربوط اروپاست، مربوط سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطلب دیگه پیدا کرده.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یادآوری کرده، یعنی آیا این توجیه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه، خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل و برخورد نیک با مخالفین در عقیده تاکید میورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی قول الله متعال پیامبر صلی الله علیه وسلم را در آیت متعدد مخاطب میفرماید که افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار به ایمان بسازید. بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه در نسل پیامبر علیه السلام در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را بخاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان با غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در روایت به آیت بسیار صریح و واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانهشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه.
ببینید این آنچه که واقع شد بار دیگر تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نپوهش است. از دید من اگر سوال این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه و طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه‌های استخباراتی و جهت‌های سیاسی نیز به کار گرفته می‌شوند. یعنی این هم قابل سوال و پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می‌گیرد، در آلمان صورت می‌گیرد و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد ما بحث جستجو صورت می‌گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می‌گیرد. طبعا گفته می‌شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم. یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی توجیه بکنند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام حراسی نیست، یک پدیده است در اروپا که مسلمانان از آن رنج میبرند و جهت های وجود دارد در رسانه ها و چی هم در جهت های سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن میزنند و شرایط را ایجاد میکنند تا موجب عکس‌العمل‌ها و کنش‌ها شوند. طبعا این واقعه قابل توجیه نیست. یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهایی را در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خب همونطور که پیشتر خانم سروش شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث‌ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنند که افغان‌هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان به کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت‌های شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش‌های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره به چند دلیل. نه تنها از لحاظ از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا از مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد. حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگر هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگر باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بده به حادثاتی که دیگر خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بدن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار های اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی الان مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله ای را که اینا برای تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام هستاد شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمیسازه، نمیره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش، چون فرصت ما اندک است. بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راهل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، طبعا در کنار وجود قانون در این سال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و یا به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر بسر میبرند به ویژه افغانها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند. باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت‌های مهاجرپذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که غذا می‌خواهد یا دوا می‌خواهد یا سرپناه می‌خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنابراین این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چه تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابد در آینده؟ کوتاه لطفاً.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان این تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشد، موقف سیاسی آنها، جایگاه سیاسی آنها تقویه میشد و این عرصه را بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان یا هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کل دائمی نباشه تخفیف این مشکل و این پدیده را کارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شده است. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند، بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تحول حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید. همینجا مجبور مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی، وزیر نگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملما،
ده آزادی ملما د خبرونه تخرغ لست. ستاسو کوربه ز احمد تکل سلام وړاندې کوم، او د کرکټ له یو شنونکي مبصر، لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی، او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپیژني.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده، او مسلک په کار رسې زه ډاکټر ولم، ځکه تر د پوهنتون نه په 2000 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې، د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې دی، خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کوم.
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
تکل صاحب، مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دي ورکوب نه اړیکه لرو. دغه ما یوه لوبه ولسې ډېر دي وړکې ومنه مونږ کوله، نو زه دقیق خو نه سم ویلی، خو کېدای شي د لاس نه یو لس کلونه نه خواته بس په کرکټ باندې مونږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته، په ځانګړې توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څنګه دغه سره راغلل چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول، او بیا تقریبا 12 کال یو 12 کال هم پاکستان کې ژوند وکړو. نو د موږ ژوند په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبیږي یا پخوا لوبېدلی دي، له دوی سره مو کرکټ کاوه کنه تاسو بل ځای کې په بل سیمه کې وي؟
نه ولا، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره تاړي کنه ولا، دا فکر مې هغه وخت نه وکړای چې دا واقعي ملي ټیم سره یو ځای ورزم او تفسیرات کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه ولا قبل د غلو سره ولا، او اکثر د موږ خپل فامیل کې د ما د ماما سوې دا غم چې تاسو کرکټ سره مینه لري، ما هغه ډېر لیک سره بوختلو او ټولو به بس زه هغه به پیژندلی اوسه، دا هغه ډول خپل ټول وخت کرکټ کې مصروف دی.
بیا هم اڅه وخت راغله افغانستان ته، او په افغانستان کې مو له ملي لوبډالې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوند مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا 2002 یا 2001 کال اوسه کله بیرته نوی حکومت افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو. بیا رئیس وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوره والا، هغه وخت کې موږ بیرته راغلو. هغه وخت د پوهنتون محصل ولم د پاکستان نه افغان پوهنتون کې موږ درس ویلي. بیا دلته موږ بیا یو امتحان واخیستو، نو په کابل پوهنتون کې موږ بیرته خپل د طب زده کړو ته ادامه ورکړله. بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله دي افغانستان کرکټ بورډ سره. او اول ځل د 2001 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څه لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې؟ کار مو هلته پیل کنه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم. نو بیا وسې چې تاسو دوستانو کتل غوته به دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم، تاسو څو پیژنې چې د کرکټ بورډ ته ورسمه او کوم څه وکړم. ما پر ځان باندې ډېر باور وسې، ګوا کې دا بډې راستانه کار یو بس څه وی نو خو کې نه و په لوب باندې خبرې کې. خو اوس پیغام چې ډېر زیات تخصص او تجربه ته ضرورت لري او ډېر زیات پوهه غواړي. خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی و، هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کوم، او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوله. ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د باری کار پیل کړل که کانفرنسون ته به تللو موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دریوري پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د هغې په سلسله کې ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم سفر مې هم ډېر زیات وکړ نو الحمدلله د هغې برخې نه زما د دوستانو تر منځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژاند نو بل اخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر شوم ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو چې سره خبره وکړه بیا ما ته په 2018 کال کې دا زمينه را جوړه شوې چې زه یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغه ته د غازی امان الله خان لوبې ولې بیا هغې لوبو کې صرف دوه دفعې ما ته فرصت راکړه چې زه کمنټري ته کښېنم خو هغه د کمنټري کول نه زیات د کمنټري د زده کړې یو پروسه وه او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې آیا زه دغه کار کولی شم که نشم کولی بیا د هغې نه دا سفر پیل شو هغې ته وروسته 2013 کال کې شپږیزه وه کېدای شي دغه تاریخ باندې لږ څه مخکې وروسته څه وایي که 2018 او 2013 کې زه ورغلی ولم خو بل اخره 2019 کې بیا موږ ته په شپږیزو سیالیو کې بشپړ فرصت راکړه زه وم یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
وو بیا دې موږ وخت کې مونږ تلک څه فرصت راکړه بیا 2019 کال کې مونږ په غو باندې لکه ډیر کار مو وکړ ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې دې څو ورځې بیا د کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د موږ یو بل همکار وو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او د اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر ته نه راتل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په تو وخت کې عبد الله پښتانه یې نومي هغه ما ته زنګ وکړ چې تر ازه او کرکټ بورډ کې وظیفه نیسه چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راسي او د راپورونه چې موږ لیکو دغه په انګلیسي کې موږ لپاره شواړو او دا نو بیا ما هم څه چې ورغلم په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله او ما ورته ویلو چې زه د شپاړون کې په صفت باندې نه راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ما ته عنوان ولیکي په کار کې چې زه مفسر یم نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی ما لپاره دوی کریټ کړ چې هغه کار کې ما ته راځي چې لیکل وس د میډیا د څنګه مسؤل او د لوبو مفسر نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزې سیالۍ و د شپږیزې د سیالۍ مکمل مسؤلیت ما ته راغلی نه تنها دا چې بیا ما په دې کې په لوبو باندې تفسیر وکړله بلکې نور تفسیر کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا مثلا سنت راځي او څوک څوک په لوبو باندې تفسیر کوي نو دا غسه د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره
راځي فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو کاوریدونکو ته لږ تشریح کړئ دا خبره چې د یو شنن کې او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کې تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه څه شلون ته خو موږ تاسو ته یو ګسته د نوم نه معلوم دی یو څوک څه نه کوي تحلیل کوي یو څه تیری او اکثر په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګورو چې سیاسي شنن کی او دا څه ورته اقتصادي شنن کی نو
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټری په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټری کوي هغه هم یو ډول سره شننه کوي
بالکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره د شي دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې یو څوک شنو کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راستل شي او د لوب شننه کولای شي په ځکه چې شننه سره سره تا باندې ډاټا ګولګي چې تلاته مبصر او تفسیر وکړه بیا دا د شکل لوب جریان لري چې د لوب جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټکو باندې بیان کوي هغه دا د ست په نه تنها د لوب شننه کوي بلکې هغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کوي یعنی په لوب باندې تفسیر دا د سی بیا ته په خولي غږ سره په خې انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کوي په تلویزیون کې ګوري او په زمون کې چې دا شننه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوب د مشر په فکر کې څه تیریږي د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي چې د فیلډ نیواله د مثلا لوبغاړي مشخص دیونو کې درولې دي یي سیم کار لري چې مثلا تو په هم کې او چې د سیم کار لري چې تو په چون کې او چې مثلا د اگر ساتون کې څه کارونه باید چې دا ټول مسائل باید په جریان دي تفسیر کې څه پوزوندې باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي. ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای، چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تلته محترم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تفسیر کوونکي چې د خپل هیواد لوبې ګوري او لوبې د ګټلو حالت کې نه لکه لوبې بایدي، بیا د دوی هغه حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې، دغه ایتا هغه دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې بلاتړ کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتړ کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکي او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساسه یا غدا د سکتو د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړئ. یو څه د جنا د تکل ته د خپل د هواد اغه مینا پټیږي نه، چې څو غاړه څو نه غاړه د خپل د هواد د ښه کارکردګۍ په مقابل کې د ته هیجان او احساسات لږ دیږي. او د خپل شخصي په دې سفر کې ډیر مهمه مسله دا ده چې کوشش کوم چې دا اندول وساتم او همیشه خوانم چې د ټوالو خو او ریزوم کو ته زما پامي په دې برخه کې زه خوشاله بدهم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی واتساپ سره کوم دی یو دا نه ټویټ یم تر اوسه دا هغه وخت ټویټر یا دی بیا ورسته دې دا نوم دا تاسو ته یې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه په ټویټر اوسه دې چې رسول الله ته ټویټ کړی یو چې زه منندو یم د افغان مبصر نه چې دای ډیر به طرفه کمنټری کوي. یعنی د سینه د سیده د احساس کوم چې ولادت ای صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سریلانکا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره بس یو څه تشویق کوم دی پیغام اوسې، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې مونږه کمنټری کوله دا یو چاره ته ټویټ راو خو ما ته لیسه دا کمنټیټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس صفات کوي تور نه لې څو څه خوشاله ولې خو ولا حتی به سړی کوي چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته او مسائل ته توجه
د سه وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده کده ساده هواد ده کده ساده هواد نه ده مګر په غلوبه کې خکلاوي یا ډیر خلوبوی یا یو لوبغاړی ډیر خپ پرفورمنس یا لوبه کوي نو هغه به حتمان یادوي. تاسو کله چې کمنټری کوله البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر وي او کمنټری مو کړی دا او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې دمو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم او کومره ته ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړې راته د تبصرې فوجي کې نه یم، بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې چې لوبې ته بيخي هیجان مو زیات دي او کله کله بس ولاړ باندې ټول جیم خلاص یو څه ولاړ یو بس ګور څه درګه څه کوي څه کوي.
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات راکمیږي او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه یې ګوري د یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړیږي.
بالکل دغه څه ځنه نه وتا کله ځکه چې په ټول ډول ډیر زیات تر د احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخکوله نه نو بیا تا ته لیست غیر عادی کیږي ځکه چې کتل ته بیا ډیر زیات احساسات او هیجان وکه ګوکه ته کار خپل مخته ویني سوړای او بل څه دې هبادونه نمونه مو وخت چې تاسو سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پایل شو چې کله د افغانستان نور هیوادونو سره لوبه ولې غی کې زلانه مو تفصیل مې وکړه. حواله لوبه دې حالان په مقابل کې افغانستان درې لوبه لړۍ و هغه کې ما کمنټري وکړه. مانه به دقیق هغه ترتیب هېری خو د سریلانکا په خلاف، د بنگلاديش په خلاف، د پاکستان په خلاف دغه هېوادونه ول څه دوه مقابل کې ما کمنټري کړی ده. آیرلند په خلاف، بس زیمبابوي په خلاف، دغه دغه
هېوادونه
په انګلیسي باندې، په انګلیسي باندې دا هغه لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هېوادونو اوریدونکي هم ګوري. نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرین سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې کمنټ کوي.
ډیر زیاته مننه د کرکټ شنونکي فرهاد فدایي چې د ازادې میلمه په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه. تاسو یو څه کورسونه، درسونه یا صنفونه مو ویلې دي، حاضر شوی یاست پکې؟
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړل چې د تکلیف محترم سره کله ما دا سفر پیل کړ، نو 2013 کال چې موږ لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو، هلته لوبي ولې لوبي مو لیدلې. نو په مخ وخت کې هغه د لوبي پولیسو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل و، هغه وخت شرف الدین شاکر و، فرید ہوتا و، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار و. هغه یو څه لارښوونې راته وکړلې چې دا وکړه او داسې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د ده نقشه او دا د هغه نقشه. اې دېنه ډېر نو ځکه بیا نور داسې مشخص ټرېننګ مو نه ده اخیستی چې چېرته مونږ تللي وو یو سرټیفیکیشن مو کړی و. اوس کله د 2000 کال شپږیزه پیل کېدل، نو د لوبې د پیل نه مخکې به لوبډلې راتللې تمرینات به کول. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هلته به بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټري به مې کوله. نوروز منګل سره مې څنګ ته ډېره کمنټري کړې ده. مالتي واورز د کمنټري کوم چې څنګه کوم مې اورز ورسره څنګ ته ناستولم. نو د دوی لوبډله بلې لوبډله سره لګیا او تمرینات یې کول. نو هغه مخالف لوبډلې کوم لوبغالي کوم که شاټ وو که څوک آوټ شول، نو ما صفات کومه چې څه ځکه د موږ سره ناز یو دغه صفات کې. نو دا که څه موږ ذکر وکړه او بیا بس اوس هم لا دا پروسه روانه ده. طبعا چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیږي چې ما هیڅ نه دي زده. نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې هم چې څومره زده کوم نور هم ګورم چې ولادي کې ډېر زیات زده کول لپاره
شایسته او کار څه به خلک پکاره. فدای صاحب، موږ تاسو د امریکا د سیمهال کو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اووریز لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ساکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته په خو دا سينو د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوري ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوري دی برعکس د انګلستان او د کامنولث د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په واده کې د افغانانو ونډه له غې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر وړاندې روان ده. دا د وګړو لپاره یو ډېر خدمت کارو لته ډېرې ښې تالیه وکړلې چې دوی کوربا شو د نړیوال جام. نو ځکه د یو کوربا لپاره بس دغه ځای بیا مسؤول وي چې ته کوربا یې نو تا ته اتوماتیکلي د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبو کې پیچې ده. د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وای نو امریکا به په دې نړیوال جام کې لوبو کې په دې لپاره چې قربان دې په سندې سره یو ځای نو قربانه سي یو غوي ته بس مستقیما انټری ورکول کیږي تاسو کلو به کلو به تلای.
مګر پر دې سربېره په یو لوب کې پاکستان ته ماته ورکړو، د پاکستان ماته ورکړو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب تکل ته. نو دې سربېره مثلا دوی ته یو دا فرصت په لاس ورغلای دوی دې نه ډیر اعظم کټه واخیستل. کرکټ د سی ولو باندې سپورې کې کنډیشن ډېر زیات اغیز لري. کنډیشن لوب باندې کله کله ډېر کوي تاثیر درلودلای شي. د امریکا ټول لوب په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماتې په ټول لوبغالي کې دیږي ریکارد دا د سیغې نه مخکې پاکستان سره لوبو کې شپږ یو د شپږ لوب ټول امریکا ګټلې ولې چې یو لوب بنگلاديش ته بایللې ولا غیم بنگلاديش سره سیریز وو چې سیریز د بنگلاديش نه وګټي. د اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټه او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پاین نمک ماکس راځو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نو ډاکټر صاحب مراد ډیر لنډه مودې لپاره راغی او چې امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفات باندې وټاکل شو. زه مطمئن یم چې خامخا یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی، یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستلی، ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی ده او اغیزناک وخت هلته تیر کړی ده. د دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ تر ماری فکر هم زده صفت وکړم، بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بااستعداده شخص ده. زه غواړم چې په ټولو د افغانانو په حق باندې هم چې ډاکټر صاحب تاسو دغه د اروپا کې میشتي هستئ، نور افغانان دي مثلا نړۍ په نورو برخو کې میشتي، افغانان ډېر زحمتکش خلک دي. نو دا به ثبوت ولا سمو ویلای چې خامخا دا 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 کارونه کړی دي، نو د دې وجه نه د امریکا کرکټ وده کړی ده. خو نتیجه ګوره، نو ډاکټر مراد راغی لنډې مودې لپاره ورسره کار وکړو، متاسفانه د دې ټینیور ډېر زیات نه وو، ډېر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو. خو اوس د امریکا په مینجمنت او په سلیکشن کې دومره خبر یم چې ډېر تکړه تکړه لوبغاړي پاتې شوي دي. د دې لپاره چې دا کوم انتخاب کړی دی، دا د وګونه هم پیاوړي ول دا ښایي چې دا د دې ټیم اوس مخ پر وده روان ده. متاسفانه امریکا کې فنډز او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډېر نه ده، ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډېر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک ورسره مینه لري، نو کرکټ دومره خلک نه پېژني. داسې اوس نړیوال جام راغی، پاکستان غوندې هیواد مات کړ، کېدای شي سوپر ایټ ته ووځي، پاکستان شاته پرېږدي، ډېر امکان شته چې امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي. چې تر اوسه پورې دا ثابته نه ده، خو کېدای شي چې یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او زه فکر کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي، او که څومره لږ سهم هم پکې غټ درلودلی ده، باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب. لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو، واده مو کړی؟
بله بله، ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل، زه زما میرمن او زما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږي الحمدلله.
کولای شم پوښتنه وکړم چې کار کوي که نه، څه نور مصرفیات لري؟
ما په تاسو باندې کې ویل چې ما خپل کریر څه دی یو ځانګړی په صفت باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلودو، مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله، کله به سه وګټ راځي ایونتونه نو هغه کې به موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کومه سمه ده، خو کله کله بس یو چیرته ترجمه وکړو، او د موږ ترجمه سه پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یو بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده او بل بوختیا مې ترسره ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یو ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. د موږ لپاره یو ډېر د تفریح زمينه اصل کې کرکټ لوبه وي.
په کوم ځای کې کرکټ کوي، په کوم امکاناتو؟ افغانان په خپل منځو کې کنه په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لګې په جزئیات راته وایي اصلتفا.
امریکا کې ډېر زیات د هارد بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنامنت روان دي او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړي دي چې هغه د مسلسل لوبې کې. زه د هارد بال کرکټ نه کومه راغله، زه دلته د ټینس بال کرکټ کوم او موږ هم دغه پس یو څه افغانان یو او پاته کې وبرز راټولېږو، درې ساعته دوه ساعته څلور ساعته کرکټ وکړو، بیا موږ ټول هفتې لپاره د دې طبیعت جوړې، بیا تر بلې هفتې پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وکړو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سیولو کرکټ راځره کا او په سیدل تر غلي دی اوس فوټبال سره مینه
ډېره. اله تم دا چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی، چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سفرتونه دلته ډېر دي، مثلا هیڅ ګراوندونه دي د کرکټ لپاره، اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي. تر هغه دمه د کور څنګ ته لږ څه کې پنځه دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په دغه کې تقریبا شپږ غاټ غاټ د فوټبال ګراوندونه دي، او د کرکټ لپاره موږ زو ان د 30 دقیقې ډرایو کوم انته زو حالت یو ورکه غونډه ګراوند لرو چې رقم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمينه برابرۍ چې ماشومان ته په خاطر ډېر تمایل وکړي.
د افغانستان د کرکټ راتلونکو ته څه ډول ګوري تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې ده دا به دوام وکړي؟
دا خو د دې جناب تکلیف محترم چې موږ کرکټ وده کې یو ګمر نور هم کرکټ راځي د پندو سوریزو نړیوال جام سیالو نه ورسته چې کله افغانستان سره لوی وادونه مارکړ چې په دې کې درې اتل هی وادونه مارکړ چې مخکې دی اتل ولی ګټل ولا پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکړل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسوله، تاسو وکړل چې خلکو خپل ماشومان را وسته او اکاډمۍ کې شامل کړل. دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل، نو مجبور شول خلک نور اکاډمۍ جوړ. ذکر اکیډمۍ جوړې سولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ایزان ثبت کړي دي لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کړي نو باید اکیډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي بیا د غوی ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي د اکیډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي انتخابي بیا د زون په کچه باندې لوب کوي بیا د زون د کچه نه هغوی راځي مثلا درې ورځې نه څلور ورځې نه لوب کوي راځي بل اخر چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي نو دا هغه پروسه ده چې دې کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي موږ که چېرته ځوانانو ګورو موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې وو هغه ته تاسو کتل چې موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمي په کې ښه وځلید ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې ښه وځلید علامه محمد غسن پر بخي ځوان وړکای لګ ده او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه زیری دي او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي اوس هم مخ پر ښه کېدو دي افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د خاطر بودیجه ورکول کیږي هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي کوي اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ګراوندونه لرو د کابل نړیوال لوبغالی کې دیسی په ډېر لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي دوی د برخه کې خبرې کړي دي چې عمان او نیپال هیوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي نو تاسو دې ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات پلار او وقار اچول کیږي دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي او موږ به ان شاء الله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر پاک قوت پیژندل کیږو د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم چې تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند له وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده یعنی تاسو تصور کولای شئ چې څوک د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته مګر د بنګلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنا ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمينه ساز کارونه وهڅې دي ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي
تیر زیاته مننه فدای صاحب ک د مرکې پورسته برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شنون کې په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه ورسته خبرې غواړو له تاسو واورو
د کرکټ د یو مینوال په صفت باندې جناب تکل سر دا غهيله د نور مینوال سره راځي باید خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او موږ د ملي ټیم تر شا ودرې او ست دعا وکړو ان شاء الله موږ ملي ټیم ماشاالله ډېر پیاوړی یو ټیم دا د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډیرو ویاړونو سبب ګرځېدلای دی نو زما خپل شخصي هیله به د خپل مینوالو د وطنوالو د دوستانو نام دغه ایسي خپل ملي ټیم ملاتړ وکړو ان شاء الله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډېر لاسته راوړنه جوړوي او بل پرنامي پروګرامونه هم دغه د کرکټ په برخه کې به بوخت یو ان شاء الله او ست تر څومره موږ ته زمينه برابرېږي د کرکټ په برخه کې خدمت کوم زما خپل شخصي موخ او هدف دا ده چې ان شاء الله د نړیواله شورا لوبې شکلي دی آی سی سی ایونټس شکلي لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافي دی ان شاء الله غولو به ته لاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په استازولي باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تفصیل وکړي
د کرکټ له شنون کې او مبصر فرهاد فدای سره مو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ځنګړې مرکه اوریده تر بیا د خدای پامان
سرخه د سپین لګي زهر 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 سرخه د سپین لګي ډېر خزواني دې ته رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا سرخه د سپین لګي ډېر خزواني دې ته رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا پخوانے پخوانے مین دہی بزان جوڑ کو خاطر اے بد حرم شولی بیا چرا روان وقبل